د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته خراغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس 19 بحث لرو، خو خبرونه لومړی په خبرونو پیلو. له پولیو پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غواړي چې د ماشومانو د ګوزند له ناروغۍ یا پولیو د افغانستان د خلاصون په چاره کې خپل ونډه ترسره کړي. د پولیو پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین نن د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلي دي چې دا کمپاین په کابل، کندهار، هلمند، روزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندوز ولایتونو کې تطبیقیږي او په ترڅ کې به یې له پنځو کلونو کم عمره شاوخوا 4,800,000 ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 او په پاکستان کې 4 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو پکې شته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د بیا پرانیستل کېدو هرکلی کړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن ملي راډیو تلویزیون ته چې طالبان یې اداره کوي په یو صوتي پیغام کې وویل:
موږ خوشبینو چې د دوی د سفارت بیا پرانیستل به د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې او همکاري پراخې کړي او دغه راز به وکولای شي چې په سعودي عربستان کې د میشت افغانانو مشکلات او ستونزو غوښتنو ته پر وخت رسیدنه وسی او په ښه ډول سره هغوی ته تسهیلات آماده سي.
د کابل لپاره د سعودي عربستان سفارت پرون په یو بیان کې وویل چې د سفارت د بیا پرانیستو اقدام افغانانو ته د خدماتو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه شوی دی. په بیان کې راغلی دی چې د دې سفارت خدمتونه له پرون یک شنبه راهیسې پیل شوي دي. د طالبانو حکومت د دې ډلې تر واکمنۍ دوه مخکې تقاعد شویو کسانو څخه غواړي چې د خپلو حقونو د اثبات لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته ورشي. د مالیه وزارت پرون په یو بیان کې ویل د متقاعدینو غوښتنې به د شرعي اصولو له مخې د مالیه وزارت او اړوندې ادارې د ګډو کړنلارو په اساس وڅېړل شي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو اعتمادي فرمان کې د متقاعدینو د حقوقو موضوع د متقاعدینو اختصاصي محکمو ته سپارلې ده. د متقاعدینو معاشونه لڅ باندې دریو کلونو راهیسي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د سوریې نوی واکمن احمد الشره چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی ویل دي چې ټوله وسلې به د دولت تر کنټرول لاندې راوستل شي. هغه پروند د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان سره په ګډه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال پر سوریې د لګول شویو بندیزونو د لری کېدو غوښتنه هم وکړه. الشره وویل د پاوز پر نوی جوړښت له دفاعي او پوځي چارواکو سره تر سلا مشورو وروسته به وسلوالې ډلې د منحلېدو او په پوځ کې د شاملېدو اعلان وکړي. هغه ویلي په سوریا کې به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د دولت له کنټروله بهر وسلې وساتي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې پر سوریه لګي د لې بندیزونه باید لري شي. حیات تحریر شام ډلې چې مشر احمد الشره کوي د دسمبر په 8 د بشار اسد رژیم نسکور کړ او پر قدرت ولکټینګ کړ. او د اسرایلو صدر اعظم پرون د یمن د حوثی اغیانو پر ضد د ځوابي اقدام ګواښ وکړ. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د یاغي ډلې پر تل ابیب یو توغندای وویشت. نتنیاهو خبرداری ورکړ چې اسرایل به هغه څه چې د ایران د شرارت د محور وروستای مټ بللای په نخښ کړی. حوثی اغیانو 13 شنبه ادعا وکړه چې د اسرایلو یو تجارتي صحه په بلستیک توغندي وویشتله. په دې برید کې شپږ کسان ټپیال شول او ګڼ خلک نور اړ شول چې ل خپل کورونو ووزي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین سره په یو وخت کې یو شمیر کورنۍ طالبانو غړي چې د واکسین دا کمپاین دی د جمعتونو پر ځای په کورونو کې تطبیق کړي.
بخوا چې دا کور په کور دا کور په کور چې دی هغه در جمعتور ډیر شو ځکه چې هغه در هر کور ته کول زیور رسید او جمعه چې دی هغه په جنو ځای کې جمعتونه نسته.
د د طالبانو لوی مشر د تیر نظام د عدلی او قضایی ادارو لخوا پر طالبانو لګیدلی تورونه او حکمونه باطل اعلان کړی دي. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅیړو. په نور موضوعاتو کې په ننګرهار کې په غنیو کې د ګوړې د جوړولو فصل پیل شوی دی.
خدای دې ډیرو خلکو کار پکې کیږي، مزدوران پکې چا پیر دیاره غاڼې کې لس پنځه لس مزدوران کار کوي تر شلو پوری، نو ډیرو مسلمانانو پکې موږ سره کار روان دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په پنځه ویشت دقیقې بحث کې د دولت د متقاعدو مامورینو ستونزې څیړو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. نن د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د پولیو د ناروغي پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اټکل کوي چې د دې بهیر پترڅ کې به څلور میلیونه او اته لکه له پنځو کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي، خو په یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو کې ډېره کورنۍ چې له دې مخکې ماشومان له دې واکسینه پاتې شوي وایي چې دا چې کمپاین یوازې تر روغتیایي کلینیکونو او جماعتونو پورې محدود دی، دوی ویریږي چې ښایي بیا یې ماشومان له واکسین کولو پاتې شي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د څلور میلیونه او اته لکه له پنځو کلونو د کم عمره ماشومانو لپاره د ګوزن ضد یا پولیو واکسین د کمپاین د پیل کېدو خبر ورکړی، خو دا کمپاین د تیر په څیر کور په کور نه دی. د واکسین د بهیر اوسنی ترنګوالي ډیر شمیر هغه ماشومانو کورنۍ اندېښمنې کړي چې له لوړاندې د ګوزن ضد له واکسینه پاتې شوي دي. د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبې په ورځ د دغه وزارت پر ایکس پاڼه خبره شوې ویډیو پیغام کې له قومي شانو غوښتنه کړې چې دغه درې ورځنی کمپاین پر مهال له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. نوموړي ویلي دغه کمپاین نن دوشنبه د ډسمبر درویشتمه په کابل، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندز ولایتونو کې پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وړاندې خبر ورکړی چې دوی به د ګوزن ضد واکسین کمپاین په جماعتونو او روغتیايي مرکزونو کې تطبیقوي. د طالبانو د دغې پریکړې په غبرګون کې د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې لندې میاشتې په دیارلسمه په یوه خبر پانه کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل سي. په همدې حال کې په ننګرهار ولایت کې د پولیو واکسینو کمپاین یو واکسیناتور د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي هم له همدې امله اندېښنه لري او وایي دا چې اوس یې د پولیو څاڅکو واکسیناتوران تر دروازو نه ورځي دا به ستونزې جوړې کړي. د خوست ولایت د باک ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
واکسین به مخکې کور په کور کېدل او واکسیناتورانو ډله به راتله، هر کور ته به تله، دروازه به ټکراخ کوله او د ماشومانو ته به واکسین کول. دا ښه طریقه وه ځکه چې که چېرته یو کور کې نارینه نه ویشته یا لوی خلک نه ویشته نو دوی زنانه هم کولی شي چې د دروازې شاته ورته ودرېږي او خپل ماشومان غیږه کې ورته ونیسي او د واکسینو تطبیق کوونکي ورته واکسین تر سره کړي. او که اوس ستونو کې دا وړه رسنمنه ځکه چې یو د چای کور لا جماعت نه لري وي یا په کور کې نارینه نه ویشته ستر څوکشتانه وي نو دا بیا د دې لپاره مشکلې کیږي.
د روزګان یو شمېر اوسیدونکو دا وی کوي چې د دې ولایت لري پروتو ولسوالیو ته د واکسین تطبیق کوونکي نه ورسي. د دغه ولایت د گیزاب ولسوالۍ یو اوسیدونکو او د څلورو کوچنیو ماشومانو پلار چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل ویره لري چې ماشومان له دې واکسین نه هم پاتې سي.
په خو چې دا کور په کور وو دا کور په کور چې دی هغه در جمعتور ډیر شو ځکه چې هغه در هر کور ته کوله زه ورسي او جمعه چې دی هغه په ځینو ځایو کې جمعتور نهسته واز یواز کورونا پرته داس کورونا هم ستاسو هغه ظاهر څخه لري واز یک ټک یو کور هغه ته جمعتور نهسته نو هغه ته بیا څوک نه سر کوله چې ورسي. دولت سم وردا وښتنه نشي کور په کور باندې کمپنی ته اجازه ورکړي ځکه چې په هغه کې بیا څوک پاتېږي نه. هغه لاره ډېر ډېره شوه.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت معلوماتو له مخې روان کال تر اکتوبر میاشت پورې په افغانستان کې د پولیو 20 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې په ټوله نړۍ کې سږ کال د پولیو 3 پیښې ثبت شوې دي چې 20 په افغانستان کې او 50. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په ټوله نړۍ کې سږکال د پولیو 3 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 20 په افغانستان او 50 په پاکستان کې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو ویروس مثبتې پیښې شته.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د آزادۍ رادیو خبرونه اوري. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو تازه فرمان کې دغه کسانو د اسنادو د لمنځوړو سپارښتنه کړې چې د تیر جمهوري دولت د عدلي او قضایي ادارو لخوا له طالبانو سره د همکارۍ له کابله مجرم، شکمن یا تورن پیژندل شوی دی. په فرمان کې اړوند ادارې مکلف بلل شوی دی چې د دې کسانو شهرت د عدلي تعقیب او جزایی پریکړو اړوند دفترونو له لیستونو او الکترونیکی سیستمونو څخه وباسي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده په تازه خبر شوی فرمان کې راغلي هغو کسانو چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال له طالبانو سره همکاري کړې وي په اړه د محاکمو جزایی فیصلې او عدلي تعقیبونه شاران پایته ورسېدل. دغه فرمان چې پرون یک شنبه د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت له لوري خبر شوی په کې راغلي هغه مجاهدین او نور عام متدین مسلمانان چې د مجاهدینو سره د همکاري په تړاو د تیرې ادارې د محاکمو لخوا په مجازات محکوم شوی وي او یا هم تر عدلي تعقیب لاندې وي په دفتری اسنادو، لیستونو او الکترونیکی سیستمونو کې مجرمین یا متهمین او یا مزنونین ګڼل شوی وي په حق له ټول سابقه حکومتونو او فرمانونو لغوه او لمنځه ولاړل. په فرمان کې اړوند ادارې مکلف شوی چې د یادو اشخاصو ثبت او شهرت د بایومټریک عدلي تعقیب او جزایی فیصلو اړوند دفترونو لیستونو او الکترونیکی سیستمونو څخه لری کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې همداشان ویل شوی تر هغه چې یاد کسان د طالبانو په هدایت او د اسلامي امارت د محاکمو لخوا تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي پر یو ذمہ ګڼل کیږي. خدا سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي له دولتي سیستمونو د طالبانو لوري د اسنادو لمنځوړل د دولتداري د ټولو اصولو خلاف عمل دی. لړډلې حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي رډيو ته وویل
د دولتداري په سیستم کې ټول هغه اسناد چې محتوا یې د حاکم نظام په مخالفت او یا په تایید کې وي هغه د آرشیف برخه ګرځي. د دغه آرشیفونو په مطالعه باندې د بشري ټولنو تاریخ جوړیږي. تاریخ یوازې صفاتونه مثبت او هغه چې د حاکم نظام د تایید وړ وي نه دي. د هر نوع تیر آرشیف داتا باز لغوه کول د افغانستان د ملت سره جفا ده.
د کابل خار یو اوسیدونکو د نوم او اصلي غږ د نخبرېدو په شرط په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
خبر شوم د سوشل میډیا او رسنیو لاري چې د طالبانو مشر فرمان صادر کړی چې د تیر حکومت کې کوم کسان مجرم پیژندل شوی او دوی سره همکاري کړي دا غي ټوله ډیټا د لمنځه ویسي. نو فکر کوم دی د افغانستان د بنسټونو رانول ته کار ویلی دی واړې د همدې لارې ډیر شان لمنځه ویسي او سچې د دې خوخنۍ عربیخی ختم کی.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي دولتي اسناد د یو هیواد تاریخي هویت بلل کیږي او لمنځوړل له افغانستان سره ستره جفا ده.
دولتي اسناد د یو ملت د تاریخ پایس ګنل کیږي. په همدې خاطر د حقوق او قانون له لحاظ نه حاکمان او حکومتونه صلاحیت نه لري چې د خپل ذوق او سلیقې په اساس اسناد لمنځوړي. دا د افغانستان په تاریخ کې د افغانستان د تاریخ په مقابل کې دا یو لوی جفا ده.
د یادونې ده چې د طالبانو مشر ځینی فرمانونه چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه ورکړي په کور دننه او بهر له پراخو خبرګونونو سره مخ شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر سیګار په خپل 15 درې میاشتنی راپور کې چې شاوخوا 2 وړاندې خپور کړی ویلي چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو فرمانونه نا لارخونې او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین د دوی د نویو ملسیزه په خوانیو تګلارو سره ورته دي چې له کبله د خلکو ازادۍ محدودی شوې دي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. په خوست کې د ترکیه د یو خیریه بنسټ لخوا د شهیدانو او معلولانو له 390 بې وزلو کورنیو سره د جامو او نور ژمنیو توکو مرستې وشوه. د مرستو ترلاسه کوونکي له اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې له دوی سره نورې مرستې هم وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ د پوخاک ژمنۍ مرستې په 390 بېوزله او غریبو معلولینو کونډو او یتیمانو وویشل شوې. په یادو مرستو کې چې 11 قلمه د پوخاک بیلابیل توکي پکېول ترلاسه کوونکي وویل د دوی اقتصاد کمزوری دی او په راتلونکي کې د هم دوی سره اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه د ژوند په ټولو برخو کې مرستې وکړي. د مرستې یو تن ترلاسه کوونکي حاجي بالی خان مشال راډیو ته وویل
او د افغانستان خلک چې دی ټول غریب دي، بد مستحقین نه یا بد مایوبین نه، ټول خلک غریب دي. اتیا پیسه ده نه وی پیسه ده خلک غریب دي. می غوښتنه ده غوډو چې د مرستې میته نریم دي تشي کده موسسې طرفه وی کده حکومت طرفه وی
د مرستو ترلاسه کوونکې وایي اړوندو ادارو نړیوالو مرستندوی او خیریه بنسټونو ته پکار دي چې دوی ته د دا ډول مرستو پر ځای د دایمي ځان بسیاینې لارې چارې جوړې کړي. د خوست یو بل اوسیدونکی حاجی سردار خان وایي
مقصد چې دوی ته داسې وز منه بربار شي کنه چې دغه دوی د لوس کاروبار وکړي چې وکاسونی دی کاروبار وي ځنې معلولین دي چې ډیر تکلیف سره مخ دي. د کور سرپرستی ورغړه دوی بزور ته لوړ شي، دوی ته په کار څوک سودونه ورکوي، دوی ته مرزای شي مرزای کار څوک لاکه وسره کی.
بل لوري ته ځای چارواکي وایي دوی په دې ولایت کې سب شوی معلولینو کندو او یتیمانو ته د روان مریسکال د 9 میاشتې امتیازات سپارلی دي. د معلولینو او شهیدانو چارو عامر مولوی عبدالرحیم وویل
څلور زرته سوخو معلولینو ته امداد ورکړه ده، ساګ مو د 9 میاشتو لپاره ته ورکړی دي حقوق، او لازر یتیمانو ته مونږ حقوق ورکړی دي، او 2500 هغه ته کونه ته مونږ حقوق دي. هغه ته چې غي اسناد پر شوې دي تصفیه شوې ده، بس هغه مونږ ټول ته حقوق ورکړي.
په خوست کې د یو بهرنی خیریه بنسټ لوري داسې مهال پر یو شمېر معلولینو کندو او یتیمانو ځینې ژمنۍ توکي ویشل کیږي چې د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکي ویلي په افغانستان کې څباندې 20 میلیونه خلک کافي خواړه نه لري، او یاد کورنۍ د ژمي لپاره بیړنیو او دوامدار خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، مخکې مو په یو راپور کې واوریدل چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د هغو کسانو د اسنادو د لمینځ وړلو سپارښتنه کړې چې د تیر جمهوري نظام د عدلي او قضایي ادارو لخوا له طالبانو سره د همکارۍ له کبله یا مجرم یا شکمن او یا تورن پیژندل شوی دي. د طالبانو د لوی مشر د تازه فرمان د علت او انګیزې په اړه غواړم د تیر پرزیدلي جمهوري نظام د ولسي جرګې د غړي او سیاستوالې شکرې بارکزی نظر واخلم. میرمن بارکزی، مننه چې خبرونې ته د ګډون بلنه مو منله. طالبان ولې غواړي ستاسو په نظر چې د خپلو غړو په اړه د پخواني نظام عدلي او قضایي حکمونه باطل اعلان کړي؟ اوس خو په ټول افغانستان باندې دوی واکمن دي.
سلامونه او نیکی لی تاستا و قدرمن آوریدون کتا محترم تکل سب تاستا بهتر معلومه ده چه آرشیف په هر مملکت که داغی مملکت ده تاریخ یو برخه ده. ده طالبانو پا دغه اوسنه فرمان که نه تنها یوازی خپل ده طالبانو بلکه هغه خلق چه ده دوی سره د مرستو یعنی د دوی په عملیاتو کې یا په شکل د اشکال د ارتباطي په ډول باندې هم پیژندل شوی، د هغو لپاره هم مسئولیت غوښتی دی. دا تر ډېره کچه پورې دې لپاره دی ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې نن سبا افغانستان کې تر دې د مخه چې طالبان راشي سیستمونه ټول ډیجیټل و بایومتریک کېدل، یعنی د ګوتو نخلان بده خلکو نه اخستل کېدل. او نن هم که چیرته څوک ځي ځینې مؤسساتو کې لکه تذکرې لپاره پاسپورټ لپاره د هغوی پخوانی عمل کارت راښکاره کېږي. او طالبان په دغه کار سره غواړي چې د خپل پلویانو خپل خلکو هغه نمونه چې د یو مجرم په صفت باندې په محکمو کې مو کې څارنوالیو کې او قضایي حکمونو ور باندې شوي دي او یا هم جنایي جرمونو کې. دلته یوازې نه تنها د سیاسي مسایلو خبرې شته، جنایي جرمونه هم شته دی د هغې نه یې مطلق وباسي. او دغه ایستل په دې معنا باندې ده چې دوی غواړي په مستقیم ډول باندې خپل پلویانو ته او خپل خلکو ته برات ورکړي.
بله مېرمن بارکزی، که یو ورځ په افغانستان کې نوې نظام راځي، فرض کړئ کنه چې طالبان هم پکې وي، د دې حکومتونو برخلیک بدسوي او که دوی ټول ډیجیټل سیستم نه د افغانستان دا لری کړی، هغه هم عواقب به وي؟
اول خو ما ته ډېر دا ناشونې ښکاري چې دوی وتوانی کې د سیستم نه لری کړي، ځکه چې په افغانستان کې تاسو ته بهتره معلومه ده په افغانستان کې د 2008 کال نه وروسته یو هغه سیستم رامنځته شو چې نه تنها یوازې د افغانستان کې ده، نه په دغه سرورونه او دغه معلومات افغانستان باندې هم تلله او محفوظ پاتې کېدله. د ډیجیټلي سیستمونو ستونزه هم دا ده چې یا به ټول فایل یعنی هغه ټوله دوسیه د ټولو چې کوم دی چې اکثره یا د تاریخ په حساب باندې جوړیږي یا د قضایو مسو موضوع پکې شته یا سال د تولد شته یا د نوم شته، هغه ټول به د یو خواته ښه پاک شي. یعنی دا داسې نه دی لکه یو کوچنی دفتر غوندې چې تاسو کینئ او یو په یو دوسیه وګورئ، یو ډیلیټ کړئ او بل ورته کېږدئ. دا په اصل کې په تخنیکي لحاظ باندې هم سخت ناشونی کار دی، ځکه چې طالبانو هغه خلک چې نیول کېدل اوس سربېره پر دې چې مثلا پر حق او یا ناحق او په هغې باندې نه غږېږو، ټول هغه خلک چې پس قضایي لحاظ باندې تر پوښتنې او څېړنې لاندې وي د هغوی شهرت درج کېده، کله دوی خپل صحیح نومونه ورکوله، کله غلط نوم ورکوله، کله تاریخ به تولد صحیح و کله به غلط و کله به دوی کوی شوی چې اسناد وړاندې کړي او کله به نه شوی کولی. زما په نظر باندې دا یو حکم دی. او ستاسو د سوال لومړنۍ برخه، هر هغه حکومت چې په افغانستان کې یو مشروعیت ولري، یو رسمیت ولري، رامنځته شي، یعنی یو قانوني نظام، د قانوني نظامونو اصلي موخه لومړنۍ مشروعیت د یو اساسي قانون پر بنسټ راځي، بیا د هماغې قانون پر بنسټ باندې د هغې حکومت نه آپلو، یعنی تیر حکومتونه او حاکمیتونه چې کوم فرامین تقنینی او یا هم قوانین و که چیرته د هماغې قانون پر اساس باندې برابر نه راځي، اوتوماتیک هغه ملغا اعلانیږي. نو دا به تاریخ ته سپارو چې خدای دې افغانستان ته یو داسې واکمنی راولي چې قانوني او د هغې قوانینو پر اساس باندې برات ای چا ته ورنه کړل شي. که ستاسو په یاد وي په تیر پارلمان کې هم په 2008 کال کې او 2008 کال کې د معافیت قانون په نامه باندې یو څه د مجاهدینو لخوا څخه ترتیب شو، پارلمان ته وړاندې شوله چې یعنې هغه تیر په هېڅ شي او څوک مشابه همدغه قانون همدغه فرمان ته، مګر هغه د قانون په صفت باندې څوک چې په جنګونو کې ښکېلو یا جرایم بشری یا نور جنایاتو کې د هغې پوښتنه او درویژنه نشي، تر هغه ځایه پورې چې دغه طرحه مسوده د اساسي قانون سره په ټکر کې وه تر پایه پورې پلی نه شوله. همدارنګه دا څه چې نن سبا د طالبانو مشر د یو حکم په صفت باندې ورکړی، دا هم که چېرته حتی دننه په افغانستان کې دوی وتوانېږي چې هغه نومونه پاکېدلې، دوی درې عامله لري. یو په داخلي مسایلو کې دوی غواړي چې خپل خلک پاک و ستره معرفي کړي، یعنې پخوانی طالب او اوسنی دویم دوی نه غواړي چې د دوی پلویانو ته هم په هغه جرایمو باندې یعنی یو خو سیاسي مسله یو چا غلا کړی یو چا یو څوک وژلی یو چا کور ته تللی یو چا سره یې بدی ده یو چا سره یې پور دی یعنی دا خو بیا په دې نه ارزي چې دوی راشي د ټول اسلامي اصولو پر خلاف باندې عفو وکړي. تاسو اقلاب نه شئ بخلی، اقلاب بیل کار دی، اقلاب لپاره باید خپله خلک دغه څه ولري. او درېمه موخه یې همدغه ده چې دوی ته د افغانستان د باندې تګ لپاره هم زمینه برابره شي، مګر دوی په دې باندې لا اوسه پورې هم نه دي پوهېدلي چې کوم آرشیف هره سطح باندې چې د افغانستان حکومت سره دی هغه د افغانستان نه باندې هم شته دی. حتی د بیلګې په ډول باندې زه خپل تاسو ته وایم چې مثلا وزارت داخله د تروریزم پر ضد باندې یو دفتر و، هغوی به د خلکو بایومیټریک کوله، حتی هغه خلکو ته چې دوی سلا ورکوله هلته به هم د دوی نوخې اخیستل کېده. هغه نه تنها یوازې وزارت سره به خوندي پاتې نه وه، بلکې هغې به سپارله انټرپول ته، هغه به سپارل کېدل. یعنی دا فزیکی امر نه و که نه، ټول ډیجیټلي و. هغه امریکې سفارت ته، ناتو هیوادونو سره هغه شیان به شریک کېدله. نو زما په اند باندې که چېرته دوی دا لیزلې هم وکړي تر ډېره کچه پورې به مؤثر ورته واقع نه شي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د تیر پرزیدلی جمهوری نظام د ولسی جرګې غړي سیاستوال شکریا برګزای و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادۍ رادیو.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې 25 دقیقې بس پیلېږي، خو له هغه مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته. ایران نن اعلان وکړ چې د بشار اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته د سوریې له نویو واکمنانو سره مستقیم تماسونه نه لري. ایران د روسیې تر څنګ د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې له 2011 کال راهیسې روانه وه د بشار اسد له عمده ملاتړو څخه و. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن په خپل 19 خبری کانفرنس کې ویلي ایران په سوریه کې له حاکمو جریانونو سره مستقیم تماس نه لري. د بشار الاسد رژیم څه باندې دوی اونې مخکې د دسمبر پر اتمه وپرځول سو، او د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفانو پر قدرت ولکه ټینګه کړې چې مشرۍ احمد الشرع کوي، هغه کس چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی. حیات تحریر الشام ډلې په سوریه کې د هغو پوځي عملیاتو مشري کوله چې له واک څخه د بشار الاسد د پرځول کېدو سبب سول. اسد او کورنۍ روسیې ته لاړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی په خپلو خبرو کې ویلي ایران د سوریې د ملي حاکمیت ملاتړ کوي او سوریه باید د تروریزم په پناه ځای بدله نه سي. هغه ویلي د سوریې په اړه زموږ د دریز اصل روښانه دی چې د سوریې ملي حاکمیت او عزت وساتل سي، څو د سوریې وګړي له بهرني مداخلې پرته د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. په سوریه کې له وروستیو تحولاتو راهیسې د لویدیځ او د سیمې د هیوادونو ځینو چارواکو دمشق ته سفرونه کړي دي. د امریکا د ډیپلوماتانو یوې ډلې تیره پنجشنبه دمشق ته سفر کړی و. تر هغه مخکې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په سوریه کې له اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې وې. د بهرنیو چارو لپاره د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز آل خلیفی د سوریې د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته د قطر هوایي شرکت په لومړی الوتنه کې نن دمشق ته ورسید. بلخو د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن السفدی ویلي چې نن دوشنبه د سوریې له نوي واکمن احمد الشرع سره کتلې دي. دا لکه چې د بشار الاسد حکومت وپرځید، سوریې ته د اردن د یو جګپوړي چارواکي لومړی سفر دی. اردن چې د سوریې له جنوب سره سرحد لري د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د یوې سرمشریزې کوربه و چې د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماتان پکې راغونډ شوي وو، او دوی له څو کلنې کورنۍ جګړې وروسته په سوریه کې د قدرت د یوه ټولګډونه او سوله ییز انتقال غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان چې هیواد یې په سوریه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوه پرون یکشنبه دمشق ته سفر وکړ. له هغه سره په ګډ خبري کانفرنس کې د سوریې نوي واکمن احمد الشرع ویلي چې په سوریه کې به ټول وسلې د دولت تر کنټرول لاندې راوستل سي. الشرع ویلي د پوز پر نوی جوړښت له دفاعي او پوزي چارواکو سره له سلا مشوره وروسته به وسلول ډلې منحل او په منظم پوز کې شامل سي. بلخوا کرملین نن د ترکیې رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د سوریې د پخواني ولسمشر بشار الاسد میرمنه اسما فواز الاسد چې په بریتانیا کې زیږیدلې غواړي د طلاق له اخیستو وروسته له روسیې ولاړه سي. ترکی او عربی رسنیو یک شنبه راپور ورکړی و چې اسما اسد په روسیه کې د طلاق درخواست وړاندې کړی دی.
قدرمن اوریدونکو، لدې راپور سره د دې خبرې ټولګې